سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوینند زیارت ورځ د 2018 میلادي کال د جولای شپږمنټه ده. د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مو ز عبد الحی کاکړ هرکلی کوم. هله د روغ جوړ او خوشاله بس. د پاکستان د وزیر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ د کېدونکو لیدنې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمیر ریپورټونه او مرکې لرو. د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پایل کې به مایک اسرار له مومنت وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشرانو به د مهم خبرونو لنډیز. تمه دا چې نن د خاصا زر پروژه پرانستل شي. بلخوا ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم به هم نن په دوشنبه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د امنیت په ګډون یو شمیر مسلو باندې خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونۍ کې خایي پاکستان خپل لور سره کابل له غوښتنې سره سم د مشکوک ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي، او امریکا له روس سره پر داسې وخت د مفاهمت کولو اشاره ورکړي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یورپ ته په خپل دویم سفر پرون ورسید. او د خبرونو تفصیل. تمه دا چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. بلخوا ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به هم نن په دوشنبه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د امنیت په ګډون یو شمیر مسلو باندې خبرې وکړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند نجیب الله آزاد پرون په دې اړه مشالې ډوته ویل
من څنګه دې کمپیوټر د کاسا زور د پروژې څنګه ځوندا اکسپیرډو وکړي. دې اسناس چې افغانستان، پاکستان، تاجکستان او کرغستان مشران هم ګډون کوي. دې څنګه افغانستان، تاجکستان او پاکستان یو خبرې اسې د ناس هم لري چې په امنیتي ترانزیتي همکاري باندې بحث وکړي.
د تاجکستان بارون چور وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان مشرانو ترمنځ په یاره درې اړخیزه غونډه کې به په سیاسي رابطو، اقتصادي ستونزو، سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ورپېښو خطرو پر ضد په ګډه مبارزه باندې به خبرې کیږي. د ذکر دا چې د کاسا زر پروژې له لارې به له تاجکستان او قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه بجلی ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونۍ کې خایي پاکستان خپل لور ته د کابل غوښتنې سره سم د مشکوک ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش پرون مشال ډوته ویل چې د دوی عملیات دوام لري او پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړي. د ده په خبره خایي په لنډ وخت کې د عملیات پیل شي، خو اعلان ته یې باید انتظار وشي. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سینیټرانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترګرو پر ضد عملیات کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان نوی سفیر ظاهر د نصر الله خان پرون د افغانستان ولسمشر ته خپل سفارتي اسناد وړاندې کړل. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي نوی سفیر په کابل کې له افغان ولسمشر سره په ملاقات کې ویل چې وزیر اعظم یې د علاقایي رابطو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني سره یو شان نظر لري، ځکه چې دا د سیمې د خوشحالۍ لپاره ضروري ده. افغانستان لپاره د پاکستان نوی سفیر د دواړو ملکونو ترمنځ مختلفو څانګو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د کار کولو هوډ هم څرګند کړ. د خبر پښتونخوا په سوات کې هم لسګونه لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو، د ځینې سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون او پی ټی وی پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. پرون دغه مظاهره د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د هغې مزاحیه مشاعرې پر ضد وشوه چې د راپورونو له مخې د وړوکي اختر په دوهمه ورځ پکې یوه اردو ژبې شاعر جواد حسین د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه سمګلران، بدبوی او ترهګر بللي وو. د مظاهرې او ګډونوالو د سوات خامی جرګې ویاند احمد شاه پر دې اړه مشال ډوته ویل
او دا مطالبه کوو چې دغه کنسرن پروډوسر چې دی، دا جی ایم چې دی، دا د فوري طور د خپلو سوکونو هټاو کړی شي او د پښتون خام نه دی باقاعده په پی ټی وی باندې دغه کسان نه شي او د دې معافي وغواړي نو زموږ بالو تسلی وشي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان سرکاري ټي وي چارواکو نه یوازې په یو خبر پاڼه کې له پښتنو بخنه غوښتې ده، بلکې ویلي دي چې د هغې خپرونې د اړوندو چارواکو پر ضد تحقیقات پیل کړي په کومه کې چې پښتانه کام ته سپکاوی شوی وو. مشال ډوته وګستئ. نن با په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاورو ته وسپارل شي چې تېره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو یوه اونۍ مخکې دوه پولیس یې له برمته کېدو وروسته ووژل او د هغوی مړی یې سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون مشال ډوکته وویل چې په وژل شو ښځینه پولیسانو کې د یوې جسد پیدا شوې چې نن به خاورو ته سپارل کېږي. د یادونه وړ ده چې یادې دواړه وژل شوې پولیسې خویندې وې. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر د جوبل کېدو وروسته مړ شوی. د عسکر د ګل په ورځ هغه مهال زخمی شو چې جګړه نه وه او د هوان په څیر مرمۍ باندې ولګید. په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري جوبل شوي چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. ایران وایي له سعودي عرب سره د کړکېچ سربیره به سږ کال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیم دولتي اجانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله خامنایي د یوه استازي علي قاضي عسکر په وینا خبر ورکړ چې تېره میاشت د ملي امنیت شورا موافقه کړې وه چې ایرانیان به په حج کې ګډون کوي. امریکا وایي ډېر زر به په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره یو نوی قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړي. دا وروسته له دې چې شمالي کوریا د خپل لومبي بین البرازمي بیلیسټیک میزایل ازماینه کړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د 15 غړو شورا ته وویل چې د شمالي کوریا لخوا د بین البرازمي بیلیسټیک میزایل ازماینه ښکاره او واضحه پوځي لمسونه ده او نوموړي دا وړاندیز اهم ورکړ. که چیرې د دې مسلې سفارتي حل راونه وځي نو کېدای شي چې بیا امریکا خپل یو خاص پوځي طاقت استعمال کړي. البته روس چې د شمالي کوریا د فعالیتونو یې غندره کړې د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته یې ویلي چې دوی په پیانګیانګ د نور بندیزونو یا یې پر ضد د پوځي استعمال مخالفت کوي. او امریکا له روس سره پر داسې وخت د مفاهمت کولو اشاره ورکړې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یورپ ته په خپل دویم سفر پرون ورسېد. نوموړي د شام پر سر د همکاري کولو وړاندیز کړی. د جرمني په همبرګ کې سبا له کېدونکې د سترو شلو صنعتي هیوادو یا جیشل په غونډه کې ډونالډ ټرمپ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټن سره په لومبي ځل ویني. تمه څرګندېږي چې د شام شخړه به د ایجنډا د سر موضوع وي. د تر دې مهاله د مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسیو بای له محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.15 روپۍ او 1.45 روپۍ یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ او 1.38 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ او 28.95 روپۍ یو سعودي ریال په 28.45 روپۍ او 28.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 301 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم 28 ډګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 ډګري سینټي ګریډ او کم نه کم 21 ډګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل. د موسم او کرنسي حال محمد عمران درکړ. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر به نن سره ویني. په داسې حال کې چې د پاکستان پر بهرني تګلاره په تیره بیا د امنیت په اړه پر تګلاره د فوز اثر او نفوذ زیات دی، نو آیا دوی دواړه مشران به څه لاسته راوړنې ولري؟
دوی اقتصادي اسپان کې نیولی دی او امنیتي مسایل به د فوز سره مطرح کړي.
د خیبر پښتونخوا مدني فعالانو د نرشزیانو د حکومت او خیر شګړې لپاره یو مسوده جوړ کړی چې حکومت ته به سپاري، خو آیا نرشزیان له دې څه د شو تمه لري؟
خو لکه زم چې مخکې پالیسۍ کې حکومت سونه کنو زم چې روان پالیسۍ کې بوم سونه کی پر اوس کال چې کم بجټ کې پیسې خرج نه هغه صرف پرتی دي، هغه مونږ نه دي لیدلې او نه خواجه سره د پاره پیسې کړې دي.
په سوات کې مدني فعالانو د سرکاري ټلویزیون د وړوکي اختر پر موقع د سوي پروګرام کې د یو شاعر کلام د پښتنو سپکاوی بللې او په دې اړه د بخښنې غوښتنه کړې ده.
او د دې خلاف ته انکوایري وشي او د پښتون خام نه دی باقاعده په پی ټی وی باندې دغه کسان ناشي او د دې معافي وغواړي نو زموږ بالو تسلی وشي.
د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. او اوسم د خبرونی د پایل ریپورت نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. لومړی یو د کاسا زر په نوم د افغانستان لاري پاکستان ته د تاجکستان او قرغیزستان د برښنا انتقالولو د پروژو د پرانیستو غونډه ده. تر دې څلور اړخیزې غونډې وروسته په پام کې دی چې اشرف غنی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د سیمې پر امنیتي وضعیت په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه شهر کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشران غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبی برېښنا انتقال شي. له شوې موافقې سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او زر میگاواټ به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسا زر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړی توپ ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه شهر ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزی منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړ سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډیر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل دوشنبه او اسلام آباد د چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژي ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیونه ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کم و. د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکی رسنوی خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړی توپ د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي.
احمد شیبر لکه څنګه چې د احمد شیبر په ریپورت کې واوریدل نن به د پاکستان او افغانستان مشران سره ویني. پښتنه دا ده چې د کارپوهنو په وینا د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې په تیر بیا په امنیتي تګلارې د هغه هیواد د فوج سر نفوس زیات وي نو آیا بیا څرنګه ولسمشر غنی له نواز شریف سره پر امنیتي چارو خبرې کولای شي؟ د پښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو په موجب لمرځخه کړی ده.
د جمهور رئیس غنی نواز شریف او د پاکستان د ولسمشر غنی هم په همدې تړاو بل کې دی چې دوی اقتصادي اسپان کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پاو سره مطرح
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل چې تر هغه وسه په افغانستان کې امنیت رانشي په سیمه کې د پرمختګ کارونه لخند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې د غاصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟ زما په
نظر تر دې راځي چې په فشار په توګه نه مطرح شي پاکستان، بلکې د ګرینګل په توګه مطرح شي چې واړی ځینې افغان ولسمشر او پاکستان ولسمشر سره کېږي. دا شاید پاکستان ته سفر درلوده هغوی ته ډېر مسایل وړاندې کما بیا هم پاکستان رښتینی نه و او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه ځانګړې دي پاکستان څخه. دلته مخکې هم د یو بل جمهور رئیس غني او نواز شریف ولیدل. اوس به بیا ګوري که چېرې دغه اعتماد رامنځته شي بیا کېدای شي مخامخ لیدنې ترسره شي.
دا د سیاسي چارو څېړونکي مجيب لمر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د څو میاشتو تر بحثونو او سلام مشورو سره د خیر د خبر پښتونخوا مدني فعالانو د نرښځیانو د حکومت خیر شګړې لپاره یو نوې مسوده تیار کړې ده. دا مسوده به اوس صوبایي حکومت ته لیږل کیږي چې پر اساس به د نرښځیانو په اړه نوې تګلارې جوړې شي. خو د نرښځیانو د اتحادیې مشران وایي حکومت لا هم په خوانی شمنې پوره کړې نه دي. غلام غوث له پېښوره رپورټ راکوي.
د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو مدني ټولنې مشر قمر نسیم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې د پالیسۍ مسوده حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې ده.
سرکاري تور باندې دا فیصله شوې چې خیبر پختونخوا کې به د خواجه سراو کو د حقوقو د لپاره به یو پالیسي جوړیږي. نو دا مونږ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ او نور چې کوم متعلقه ادارې د دې کمیټه حصہ وي مونږ هغه ټولو متعلقه سیکټریانو ته او ډایرکټر سوشل ویلفیر ته د دې پالیسی مسوده چې کم دن وغه سبمټ کړی دا هغه بنیادی حقوق چې په معاشره کې یا هغه سہولیات چې په دې معاشره کې چې د خزو د سړو د پاره ورکړل کیږي نو هغه کې د خواجه سارا او ته هم ملو شي کغه د صحت متعلق کی کغه د روزګار متعلق کی هغه قانون او انصاف ته رسایي پوری وي. خواجه سراو کې چونکه د ایډز او د ایچ آی وی رسک زیات وي نو د دې لپاره د خصوصي سہولیات سکریننګ دا او هغه د پاره ورکړل شي.
خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د اتحادیې مشره پرزانه وایي دا پالیسی دا وی د ټولنې سره د شپږو میاشتو تر مشاورت وروسته تیار کړی شوې ده او کچېری په دې پالیسی باندې حکومت په سمه توګه عمل وکړي نو دا وی ډيري ستونزې به هواري شي. خو پرزانه دا اندېښنه هم لري چې تر دې وړاندې حکومت د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره دوی سره صادقانه همکاري نه ده کړې.
حکومت ټولو ما غږ کم چې د یو سړی لپاره په کار دي کم چې سړی غواړي یا کم خزه غواړي خو لکه زم چې مخکې پالیسی کې حکومت سونه کنه زم چې روان پالیسی کې بم سونه کې ځکه چې هغه کم دي زموږ سره کم وعده کړي وینو هغه وعده چې دی ټوله بیلوز او به هغه پرتی دي پروس کال چې کم بجټ کې پیسې خړ نه هغه سره پرتی دي هغه مونږ نه دي لیدلې او نه د خواجه سره د پاره پیسې کړي دي. حکومت چې کم 20 کروڑ اعلان کړو په دې باندې سوسو پیرې مونږ مشتاق غنی صاحب سره کم چې منیسټر صاحب دایي سره میټینګونه سونه وکړه خو لکه دا هغه نه اسم جوړ نشو سم مخه ترانه لګ کم خواجه سره دي اوسه پورې بیکور دي بیروزګار دي.
په خبری کانفرنس کې د نرخزیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره دا وړاندې کړې شوی پالیسی عملی کړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په سواد کې بیلابیلو سیاسي او مدني فعالانو د پاکستان پر سرکاري ټلویزیون د سوي مشاعري په محل د یو شاعر یو ویل سوي نظم د پښتنو سپکاوي ګڼلې دي. د تور ولګولې چې په نظم کې د شعرونه وو چې په هغه کې مزاح کم او د پښتنو سپکاوي زیات وو. زارچانو د پی ټي وی د اړوند چارواکو پر ست کاروایی وښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان په نورو شهرونو کې هم پښتنو فعالانو ورته احتجاج کړی. خو د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر مریم اورنگزیب لاوار د مخه پر شاعر جواد حسن حسین جواد د پی ټی وی په پروګرامونو کې پر ګډون د تل لپاره بندیز لګولی او حکم یې کړی چې له اړوند چارواکو ته د پښتني ګرویژن وسی. تفصیل له سوات نیاز احمد خان راکوي.
احتجاج کې شریک د عوام نېشنل ګوند مرکزی ډیپټی جنرال سکتر او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر واجد علی خان وویل چې دغه پالیسۍ له وجې یو ځل پاکستان دوه ټوکړې شوی دی.
شاید چې کوم مزاحیا شعرونه ویلي دي د دې پالیسۍ زه په زور مذمت کوم او یقینا چې دا د هغه مین سیټ خبر ده کوم چې په پی ټی وی کې ناست دي او د قومونو په منځ کې نفرت پیدا کولو یو دانسته کوشش کوي. دغه مین سیټ چې دی دا یو شاعر چې دی جواد حسین دا خو د هغې یو نښه ده. خو دا مین سیټ چې دی دا یقینا د دې مین سیټ په وجه باندې د بنګالی ژبې مخالفت شو د بنګالی قوم مخالفت شو د بنګالیانو ځان په دې باندې ومنو. نن هغه بنګال چې هغه بنګله دېش دی.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار مشال ریډي ته وویل چې دوی د شاعر د شاعرۍ غندنه کوي ولې د دغه ناوړه ګام ټوله ذمہواري دغه پروګرام په ټلویزیون چلولو اجازه ورکوونکی ده.
هغه وته د مزاحیا او تنزیه مشاعري نوم ورکړی. خدا مزاحیا تنزیه مشاعري نه دا د تذلیل عنصرو دغه شاعر نه زیاته ذمہ دار چې مونږ ګڼو دغه اداره ګڼو چې پی ټی وی یو قومي اداره ده دغه پالیسی ده. خو دغه کم سکرپټ رائټر چې دی یا کم پروډوسر چې دی چاته دا کلامونه پېښ شوی دی هغه منظوري ورکړی دا هغه بیا انیر شوی دی. دغه ټوله انتظامیه په دې ګناه کې شریک ده. دا په دې ګناه کې ککړه ده. دا د پیمرا د رول زوم خلاف ده. دا د ملکی پالیسۍ هم خلاف ده.
د سواد قامی جرګې ویان او د شخصي تعلیمي اتحادیې پخوانی مشر احمد شاه زیاته کړه چې دغه احتجاج مقصد دا هم دی چې دولت دې د زیموارو په ضد ګامونه پورته کړي او راتلونکي وخت کې دې هم داسې پروګرامونه نشر کولو منع وکړي.
نمونګه د دې پی ټی وی د دې اقدام په سخت الفاظو کې مذمت کو او دا مطالبه کو چې دغه کنسرن پروډوسر چې دی دا جی ایم چې دی دا د فوري طور د خپل سوکونه هټاو کړی شي او د دې خلاف ته انکوایری وشي او د پښتون خام نه دی باقاعده په پی ټی وی باندې دغه کسان ناشي او د دې معافی وغواړي نو زمونږ بالو تسلی وشي.
احتجاج کې شریک نورو مشرانو د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ضد نارې ولګولې. دې ترڅنګ دوی ویل کچری په دغه اړه دولت د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به د احتجاج دغه لړۍ نورو سیمو ته هم وغځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د کوټي وزای عدالت د قدرت رسپانې خبريال ظفر الله سګزی په ضمانت خوشي کړی دی. نوموړی د جون پر 15مه نیټه ل خپل کور اوړل شوی او وروسته د پلټنې فدرالي ادارې FBI ته وسپارل. پر ظفر الله سګزی تور لګول شوی چې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر امنیتي ادارو تنقید کړي. د پاکستان نړیوالو خبريالانو سازمانونو د نوموړي نیونه غندلې او پر چارواکو یې د هغه د اصغر د خلاصېدو شخ کړی. په دې اړه مو نن له ظفر الله سګزی سره مرکه کړې او په سر کې د هغه د خلاصېدو په اړه پوښتنه ځینې کړې.
پنځم جولای باندې د کوټي جوډیشل مجسټریټ ایمان ضمانت منظوري ورکړه او د هغه نه پس تیر مازدیګر تقریبا 5 بجې زه د FBI د جیل نه خلاص.
تاسو چا ونیولاست او کله ونیولاست؟
پنځم جون سهار 5 بجې چې کوټانو خبره ساده ده چې همو فوسیل هم ورسره خو دا ځکه چې یو له ما سره خبرې ورځي ما ته معلوم نه وځي څه کوي. ما چې پښتنو کومه تاسو ته وایي چې سټیټیو د فرېدا نورو ادارو ته پورته شوی خو دا اتمشتن جون په غرمه 2 بجې زه په کوټه کې سم د FBI سایبر فرم خانه د واغت حواله کوم او په مازدیګر 5 بجې
او تر دې لمخه ستاسو یعنی د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې FBI ته سپاري د تاسو چا وړي ولاست د غل تاسو سره وهل ټکول یا پښتنې ګرویژنې څه درته وویل؟
پښتنې ګرویژنې کول دي ابو هل تفهم نو پښتنې مطلب د زما د صحافت او مشتکم دنیا د باندې مشتخل خبرونه راکوي او موږ اخبار څنګه د خبرونه خبرو په دا والا پښتنې کول دي.
نو اوس دغه چې تاسو د پښتنې کولې زیاتره به څه پښتنې کولې یعنی د خاص خبرې به څه وي یعنی څه به وي؟
زیاتره د صحافت او صحافت څخه اړه پښتنې ولې
لکه څنګه
لکه مطلب صحافت څنګه کار کوي چې خبرې څوک در کوي اسی په پاکستان او د بندي څخه د شاسر راپیډي او دارنې مطلب پښتنې ولې چې زه څه زمستون دغوسی او اوس کوم ټکنیک استعمالوي اساس فلشرایزیشن نو څه مطلب دی فلشرایزیشن
یعنی خبرې دومره زیاتې یعنی پښتنې هغه سینه ولې معلومي خبرې وي؟
او معلومه خبرې پښتنې کولې ما څو خیال دي خو لږ دا او چې زه یا کوم د بلوچستان څخه مسافيان دی هغه ته پیغام ورکول او هغه فلشرایزیشن
تاسو په پښتنه نه ځین کولې تاسو زه ولې راوړم یا ما پرېږدي یا څوکي
دوه برې واره د پښتنې حقوقه نه ما ته جواب بده ملال څه خبرې زه خپل څه خبر دا نه ویل چې مونږ
او یعنی تاسو ته FBI ته چې بیا کله حواله کې پتا باندې کوم الزام ولګوي کوم تورې ولګوي؟
او ما باندې د الزام ولګوي چې په سوشل میډیا باندې شمو سکیورټي د FBI د دې پر او باندې تنقید کوي.
نو تا کړی و دا چې یو تنقید
ما سوشل میډیا اکاونټ باندې سم شان دی FBI کې څو دی هغه سم څه ما تنقید نه دی کړی. ها تنقید یې سوالو نه ضرور شری او چې جواب نه ورکړي خو د جواب بجایز ما سره دا و
یعنی تاسو ته کې دي سوالونه څه کړی وو؟
چې دي سوالونه زاس د درې ول شي په کوټه یا په تشور کې سیستم چاډو نشان څه ویني هغه بعد څو سکیورټي ادارې یا مشتشم استخباراتي ادارې د هغه کوم ځموارانو خلاف کاروایی شوې دي استعفا ورکړې ده کوم څه د دې جواب ورکړي. یو بل سوال زما و چې خال 2014 کې د هغه وخت آرمی چیف جنرال راجی شریف یو حکم ورکړی و چې د هغه وخت ناس IGRC او د هغه مخکې سیستم IGRC او هغه او څو سان خلاف کرپشن کیس کاروایی شوی او غالبا درې درې نیم مره ورته دوه جرمانه شوی والله زما سوال د جرمانه جمع کېدنې مطلب دا و چې اقرار جرم ولو نو هغه کسان په کوم جیل کې بندي زما سوال لاو
نو بیا شکل FBI سره ولې نو هغه د تازه خطر پښتنې ګرویژنې کولې که هغه نه کولې؟
هغه د FBI سره سیستم ته ناس وغه خو پښتنې خامخه خپل انویسټیګیشن یې کاوه خو هغه دا نه نو لکه دی شاو او کوم جست زه پېښ کړی وم دغه ځای د ریمارک شاو چې اتنی تنقید ته غوڼی چایې
یعنی هغه دا ول چې لښت تنقید په کار دی وسی اجج دا ویل
او مطلب څه دې ما شان نو سره کوه هغه څه عالم ما کوم دې څه مرمان ورکه هغه دا ویل زم پېښې باندې زما ضمانت منظور
دا د کوټي د قدرت اخبار خبريال سفر لاسک زې په 15 جون باندې نیول سوی او پروند د کوټي یو ځای عدالت په ضمانت خوشی کړی د نن لمشالې ډو سر خبري کولې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پېښور په جوګن مالک کې د سکانو د سکول چلونکو وای سکول د کرای په کور کې د خوست کور خاوند د خرڅولو اراده لري نو موري وای د سکانو یو ځنۍ سکول دی او دوی غواړي چې ماشومان یې هم په دې ودانی کې سبق ته دوام ورکړي خو د پوینا دومره پیسې ورسره نشته چې د کور په بای واخلي بابا ګورپال سنگ له حکومت په دې اړه د سکول غوښتنه کوي تفصیل د شبرجان په ریپورت کې
دا خیبر پختونخوا او د فاټه د سیکانو ځوانانو نمائنده او د خیبر پختونخوا د ځوانانو د صوبایي سملی د کمشمیر اډلو صوبایي وزیر بابا ګورپال سنگ مشال لیډو ته په دې حق لباندې ویل چې د بدو او ترګره پی خو د ویرې لوجه دوی د خپل ماشومان لپاره په خپل چم او عبادت خانه سره نږدې په محله جوګنشا کې یو شخصي سکول پرانسته خو له اوس د ځمکې مالک دغه ودانه یا بلډینګ خرڅول غواړي خو دوی دلته ځان محفوظه غني او بل ځته تل نه غواړي
نموړ وای صوبای حکومت ته دوی سره د دې سکول په خستو یا همدلته بل ودانه اغستو کې مالی مرسته وکړي
کمیټه دمرا بس نه لري په دمرا ګرانه مهنګا ترين دې کې کم دي د دې واخلې د دې ډیماند اوسې ته 75 پوری به وشي نو مطلب دا ډیر زیات مشکل دي چې موږ دا واخلې زموږ اچ دا ډیماند د ګورنمنت یا کنسرن د سټی ډیپارټمنټ وی چې دا موږ لا واخلې اوس په دې وخت کې د ځوانانو سره ماشومان په دې سکول کې سبق وایي
پدې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان سره تماس ونول نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دا سه ممکن نه ښکاري ځکه چې د دوی لپاره سکول خلاص کړ نو بیا به نور کمشمیر ډلې او فرقې هم ځان لزال نه سکولونه غواړي ولې د دوی په وینا بیا به هم دوی د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې سره پدې اړه سلا مشوره وکړي او د دې د هواري لپاره به حل ځلې وکړي دغه سکول د پیښور خر دننه محله جوګنشا کې د سیکانو پخوانی او تاریخي عبادت خانه یا ګوردواره بای جوګا سنگ سره نږدې ده چرته چې زیاتره د خیبر پښتونخوا د سیک مذهب منول کې وسیږي او دغه تک خپل عبادت هم کوي او په دغه سکول کې خپل ماشومان ته زده کړې هم ورکوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د افغانستان کونړ حکومتي چارواکي وای پاکستانی ځواکونو په تیر درو ورځو کې په سرکانو د انګام ولسوالۍ د توپو پرزګونو ګولۍ وشتلې چې په یو کور کې دوه ماشومان ټپیان کړي دي پاکستان د افغان چارواکو د تازه څرګندونو په اړه لاڅنې دی ویلي خو په تیر وختونو کې د ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کله ناکله توغندي افغان لوري ته پریوسي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
د کونړ والی وحید الله کلمزی ولکه څه هم چې د روزي په اخیری ورځو کې د کونړ پرخاوره د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې کامیاب راغلی وو خو د اختر څخه ورسته بیا شدت موندلې ده
د دوران د پد ذکر کې دغه طرف نه د ډیر په خاوره یې د کونړ ولایت په جن مختلف سیمو کې سرکانه ولسوالۍ دانګام ولسوالۍ مرور ولسوالۍ په دې نقطو کې توپچی داز وکړلې د دومره وخت کې مالی او ځاني زیانونه ځان سره درلودل بیا په یو مقطع زمانی کې دا تقریبا ودرېدل کلانو کله به کوم مرمې راغله ولی متاسفانه چې د اختر څخه وروسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو باندې کې ثابت کړای دی چې په نتیجه کې د سرکانو ولسوالۍ کې دوه ماشومان زخمیان شوي دي
کلمزه ویل سرکانو خاص کونړ دانګام او د ډیورن په کرخه له نورو پرتو ولسوالۍ یو شمیر کورنۍ هم د دغه توپچی بریدونو لامل د خپل کورونو پر خودو ته اړشوي چې زنو سره د دوی لخوا داړینو مواد مرستي شوي خو د سرپناه د نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي والی وای په کونړ کې پراته افغان ځواکونه پاکستانی ځواکونو ته متقابل جواب ورکولو ته چمتو دي خو د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي.
نو دغه د پاکستان د حکومت د پاکستان د نظامیانو یو سرغړونه ده او د افغانستان په خاوره باندې یو تجاوز او تیری دی. دغه موضوع مو د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده. کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بل مقابل عمل وکړي، ولی انتظار د افغانستان د مرکزی حکومت د هدایتو.
خلک وای په کونړ د پاکستانی ځواکونو لخوا له تیر وو کالو د توپونو ډزې کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولي او بشمیره کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ کړې دي.
دولسته مې په جسفي او سم سره الله مومن د خبرونو لړند سره
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن په دوشنبه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د امنیت په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړې. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان مشرانو ترمنځ په یاره درې اړخیزه غونډه کې به په سیاسي رابطو، اقتصادي ستونزو، سیمه ییزو نړیوال امنیت ته او پېښو خطرو پر ضد په ګډه مبارزه باندې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې خای پاکستان خپل لور ته د کابل غوښتنې سره سم د مشکوک ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت او مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنیش پرون مشال لوتویل چې دوی عملیات دوام لري او پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړی دی. ایران وایي له سعودي عرب سره د کړکېچ سربیره به سږ کال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیم دولتي اجانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله خامنایی د یو استاذ علي قاضي اسکر په وینا خبر ورکړه چې تیره میاشت د ملي امنیت شورا موافقه کړې وه چې ایرانیان به په حج کې ګډون کوي. امریکا وایي ډېر زر به په شمالي کوریا د نورو بندیزونو لګولو لپاره یو نوی قرارداد د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړي. دا وروسته له دې چې شمالي کوریا د خپل لومبي بین البراعظمي بیلیسټیک میزایل ازموینه کړي. او امریکا له روس سره پر داسې وخت د مفاهمت کولو اشاره ورکړې چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یورپ ته په خپل دویم سفر پرون ورسېد. نوموړي د شام پر سر د همکاري کولو وړاندیز کړی. د جرمني په هومبر کې سبا لکېدونکې د سترو شلو صنعتي هیوادو یا جی شل په غونډه کې ډونلډ ټرمپ د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټن سره په لومبي ځل ویني.
د خبرونو لنډیز مل اسرار عالم مومند اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د باران نه پس د صفایي په بد صورتحال د کراچۍ سپریم کورټ انتظامی تمر کړي چې په فوري توګه د صفایي وکړي شي، کوم چې یو ښه ګام دی. دا یو حقیقت دی چې د یو مودې راهیسې کراچۍ کې د صفایي نظام سم نه دی. د ولس او انتظامی د لاپرواهۍ له وجې مسلې نور هم زیاتې شوې دي. ځای په ځای د ګڼ ډېر او د ولاړو اوبو حل د یو حکومت سره هم نشته. اداریا وایي چې د کراچۍ وزیر اعلی او د ښار د انتظام مشر هم د لوی ښار په سمبالښت کې ناکامه شوي. د حکومت او انتظامیه ترمنځ د اختیاراتو جنگ کې ولس ځپل کیږي. اداري په وینا عدالت ویلي چې ښار او د ولس حالت ورځ په ورځ خرابیږي او اعلی چارواکي په اوچت عمارتونو کې ناستې هیڅ کار نه کیږي. د حکومت ذمہواري او کارونه عدالتونه کوي. اداري زیاتوي چې په ښارونو کې ځای په ځای د ګنډې د ټرافیک او ټرانسپورټ ناقص نظام د مقامي حکومتونو خراب کارګردګۍ ثبوت وي. نو دې لپاره ضروري ده چې د څلور واړو صوبو حکومتونه دې په ښارونو، کلو، بازارونو او نورو ودانو ته بنیادي سهولتونه ورکول یقیني کړي. اداري اخر کې وایي چې د سپریم کورټ حکم د ستاینې وړ دی. ادارې که خپل کار په سمه توګه کوي نو اعلی عدالتونه به د دوی کار کې کار نه لري. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیو مرض مخنیوي لپاره د صوبې په حساسو ضلعو کې د پولیو مخنیوي مهم به د 10 جولای نه پیل کیږي. په کوم کې بچي 5 کال نه کم ماشومانو ته پولیو څاڅکي او 3 کال ماشوم ته بس تنه لګول کیږي. اداري وایي چې د اطمینان وړ خبره دا ده چې 13 کلونو په نسبت روان کال د شپږو میاشتو تیرېدو پس هم د قبایلي سیمو نه د پولیو یو کیس هم نه دی رامخته شوی، خو اوس هم د پولیو نه انکاري میاندو پلارانو مسلې رامخته دي. اداري زیاتوي چې دې سره سم کال هم دا مهم پیلېږي نو په پولیو ټیمونو حمله رامخته شي. په دې لړ کې حفاظتي ګامونه پورته کیږي خو بیا هم دښمن عناصر په پټه حمله کوي. اداري په وینا چې په کومو علاقو کې داسې حملو ویروي نو هلته به د مهم شروع کېدو نه وړاندې تلاشیانې او کاروایانې کول وي او په خصوصي توګه د پېښور لور پرتو سیمو کې به سخت حفاظتي انتظامات کول وي. اداري اخره کې وایي چې په دې لړ کې به د سیمو مشرانو او ولس ته انتظامي سره مرستې کول ډېر ضروري وي، ځکه چې تر څو د ټولنې لخوا انتظامي ادارو سره مرستې نه وي شوي نو تر هغې په کامې مشن کې کامیابۍ نشي ترلاسه کېدی او د پولیو مرض خلاف مهم نشي ممکنه کېدی. آج رسپانہ پخپلہ ادارے کے لیے کچھ دپے خبر ہائی کورٹ پر صبح کے سوزیدون کو علاج لپارا مرکز نشتوالے دا افسوس وار گرزولے دیو کیس اور دنے پر وقت عدالت ہوئی لی چپا دمرا کلون کی خبر پختونخوا کے دا سوزیدون کو دا علاج مرکز نہ جوڑے دل دا افسوس خبر دا پدی لڑ کے دا صحت چارواکی روغتے شی اداریہ وائی چھ حکومت دا صحت صبح پر ترجیحاتوں کی گھڑی خدا ترجیحات دا زن کا دی چلوا جی اولس خوالے نہ محسوس ہوئی دا حکومت دا ترجیحات اڑ قسم میں اس بعد دغا بن سینٹر جوڑ شوے وہ اداریہ زیادہ ہوئی سیدھا عدالت بیان تر مخه اوس د وخت کازه دادا چې د بن سنټر ته جوړې دوه پرانستلو حتمی تاریخ ته وټاکل شي که پدی لړکې د نور ځین نه د فن ضرورت وی نو دی لګول شي او وزیر اعلی د پدی لړکې حکمه جاری کړي ځکه چې دا د انساني جن سره تړلې منصوبه ده دا په ترجیحاتو کې د ټولو وړاندې پکا ده د سیمه
حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کول مخ بخید بخښنه واړم دا د پاکستان مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کړې و او سم راځو د سیمه حالات نړۍ مطبوعاتو ګلف نیوز نومي ورسپانې د افغانستان او پاکستان د خراب اړیکو دوم د لاملونو او رایټرز خبري اژانس بیا د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د غټو شهرونو د ګنده اوبو د کرکلې لپاره د کارولو کېدو په څیر موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي د دې دواړو تفصیل به له هارون بچا واورو
د ګلف نیوز ورځپاڼې لیکنه وایي د افغانستان او پاکستان حکومتونو په دغو هیوادونو کې د ترهګرۍ پیښو لپاره د یو بل تورنولو کار ته دوام ورکړی دی د پاکستان د قبایلي سیمو زیاتره برخه دوه کاله مخکې د هغه هیواد د پوځ لخوا د پیل شوو عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو پاکه کړل شوې خو د پولې هغه خوا د ورته عملیاتو د نشتون په صورت کې سلګونه وسلوال د افغانستان خاورې ته واوښتل د لیکنې تر مخه افغانستان دا مهال تر بل هر هیواد زیاتې خرابې اړیکې له پاکستان سره لري پاکستان په افغانستان کې د هند له مخ په زیاتېدونکي نفوذ څخه اندېښنه لري او ځکه نو اسلام آباد په کابل کې د یوه دوست حکومت غوښتونکی دی خو افغانان بیا انګیري پاکستان د دغه موخې ترلاسه کولو لپاره غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوسې حکومت رامنځته کړي هند له افغانستان سره د ښو اړیکو په ترڅ کې هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره خپل تجارت پیاوړی کړي پاکستان له هند سره د خپلې ستراتیژیکي دښمنۍ له وجې د هند او افغانستان د ښو اړیکو او سوداګرۍ پر وړاندې ستونزې جوړوي په لیکنه کې د افغانستان د یو بل ګاونډي هیواد ایران په اړه بیا ویل شوي هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ موجوده ګي پریشانه کړي د کابل حکومتي واک اختیار یې واره بیا د سخت دریځو افغانانو لاسو ته د ورتلو احتمال هم اندېښمن کړي لیکنه زیاتوي چین به هم غواړي چې افغانستان امن شي ځکه د نامنې په صورت کې به په سیمه کې د چین د لویو لارو جوړولو پروژې له ګواښ سره مخامخ شي بلخوا د رویټرز خبري ایجنسی ولیکنه وایي د نړۍ د غټو خارونو د ګنده اوبو د کرکلې لپاره د کارول کېدو په چارو کې د پخوا پرتله 50% اضافه شوې ده د لیکنې تر مخه یوه وروستۍ څېړنه ښایي د دې کار په ترڅ کې د نړۍ شاوخوا 715 میلیونه خلک په بېلابېلو ناروغیو لکه نسناستي او هیزې د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي د څېړنې پایلې ښایي په ګنده اوبو خړوبېدونکې 29 میلیونه ځمکه د نړۍ د هغو هیوادونو ده چېرې چې حکومتونو د دغه اوبو د پاکولو بندوبست نه دی کړی چین هند پاکستان ایران او مکسیکو د دغو هیوادونو له ډلې څخه یاد شوي دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د جنگي جرمونو نړیواله محکمه وایي چې د افغانستان حکومت یو شمېر مهم اسناد ورسپارل دي د نړیواله محکمه ویلي چې د دې نو اسناد لامل د خپل کارونه ځنډولي تر څو دغه نو معلومات پرانا کې د نشتې یو نیمې لسیزې پترس کې تر سره سو جنگي جنایتونو تحقیقات وکړي تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې
د نړیوالې جنایي محکمې وی څارنوالي رویټرز اژانس ته وویل چې په افغانستان کې له 2003 کال را پدې خو چې کوم جنگي جرمونه شوې دي د هغوی د دوسیو څېړنه د دې لپاره وځنډېده چې نوي معلومات ترلاسه کړي دي په دې کې هغه دوسی هم شامل دي چې پکې امریکایانو د جګړې له نړیوالو اصولو سرغړونه کړې ده او د جنایت په ترسره کولو تورن شوې دي د جنایي نړیوالې محکمې څارنوالي فاتو بن سودا وویل چې تمه وه د نومبر په میاشت کې د دې دوسیو څېړل پیل شي خو روسه تر دې دا پریکړه ځنډنی شوه چې دوی له کابل ډیر مهم نوي معلومات ترلاسه کړل د څارنوالي بن سودا دفتر ته یو ایمیل رسیدلی دی چې په هغه کې د افغانستان حکومت خورا زیات معلومات ورسره شریک کړي دي د څارنوالي په وینا دغه معلومات پرته له شکه پر دوسیو اغیز کوي د ابتدایي څارنو له مخې د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC څارنوالانو داسې اسناد ترلاسه کړي وو چې پر دې دلالت کاوه چې شاید دغه څه شوي وي پر دې پیښو طالبان د هغوی ملاتړي افغان چارواکي امریکایي پوځیان او د سی آی غړي تورن کېدل. د روټرز اژانس په وینا په دې برخه کې رسمي تحقیقات پرته له شک چې د امریکا د متحده ایالاتونو او آی سی سی کمزوري اړیکې پس خرابوي. واشنگتن هسه هم د دې نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او په خوای هم مخالفت ورسره کړی دی. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالان وایي په نومبر کې چې دوی کوم راپور خپور کړ د افغانستان حکومت عکس العمل وشوت او په دې لړ کې روان کال دوی ته مهم معلومات وسپارل. آی سی سی وایي شایي ځینې معلومات د افغانستان د محکمو د ادعاو پر بنسټ وي چې د همدې لپاره دوی دغه اطلاعات په ډېر دقت څېړي. آی سی سی هغه وخت دوسیه تعقیبوي چې د افغانستان په څیر د دې نړیوالې محکمې یو غړی هیواد ځینې دوسیې په خپل خاوره کې نشي څیړلی او یا نه غواړي چې وی څیړي. نړیواله جنایي محکمه وایي کله چې د نویو اطلاعاتو څیړنه بشپړه شي بیا به دوی پریکړه وکړي چې تحقیق پیل کړي. په دې برخه کې دې دفتر نور توضیحات نه دی ورکړي.
د احمد شیبر رپورټ مو اوریدل. د افغانستان لوی څارنوالي وایي له بیلابیل ادارو عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 240 روي قضیه رسیدلې دي. د دې اداري وایي جمشید رسولي د چهارشنبه پر ورځ د خبري ناسې پر مالول په یادو کزو کې ملکي او نظامي کسان شکیل دي. له بلې خوا د فساد پر وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه بیا د فساد لوی قضیه ته د رسنۍ په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز فعالیت په لاس راوړنې بولي. محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي عدلي او قضایي مرکز ته د راجشیو 204 او قضیو څخه 214 ملکی او 85 پوځي دي. د لوی څارنوالۍ وایي جمشید رسولي د چهارشنبه پر ورځ د خبري ناستې پر مهال وویل چې د ځینو قضیو څېړنې بشپړې شوې او د یو شمیر څېړنې لا هم دوام لري. ښاغلي رسولي همدارز وویل چې د اړوند محکمو له پریکړو وروسته 900 میلیونه افغانۍ او 8 میلیونه ډالره د نقدي جزا او د پیسو د هایفومیل د مخنیوي په نتیجه کې د دولت خزانه تر راغلی دی.
در ابتدا از زمان ایجاد و آغاز فعالیت سارنوالی
دوی پټوله کې د عدلی او قضایي مرکز لوري د زینو قضیو څېړنه بشپړه شوه او د یو شمیر نورو څېړنې روانې دي او ژر به محکمو ته واسول شي. زموږ همکاران هڅه کوي چې د قضیو څېړل په دقیق او عادلانه ډول تر سره شي.
اینا تحقیق شه به پیش ببرد.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هوګو لارنس د امریکا د خپلواکۍ د 241 تلین په منځغونډه کې د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې په دولتي بنسټونو کې د اصلاحاتو او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېر اقدامات ترسره کړي. نوموړي همدارز ویل چې د هغې ورځې په تمه دی څو فساد له منځه یوړل شي او پاک خلک په لوړو پوستونو کې په دندو وګمارل شي. د امریکا سفارت د غرشد ډیپلومات همدارز ویلي چې د مافیات فرهنګ باید له منځه یوړل شي او وی چې د خلکو پیسې غلا کړي باید تر قانوني څارلاندې ونیول شي. که څه هم د ملي والی حکومت مرشانو تل د فساد پر وړاندې مبارزه خپل مهم لمړیتوب بللی او په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي خو لا هم د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت لپاره لویه ننګونه بلل کیږي. په همدې حال کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان مرخیل وایي عدلي او قضایي مرکز د فساد لوی دوسیو ته د رسیدنې په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی.
واقعا چې عدلي او قضایي مرکز هغه لوی دوسی چې واقعا ډیرو خلکو یعنی ډیر لوی فسادونه کړي دي په هغې باندې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي. په دې کې هم شک نشته دی چې ځینې لاسته راوړنې لري چې هغه د تقدیر وړ.
د ښاغلي امرخیل په خبره د فساد پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره باید لویو دوسیو ته رسیدنه وشي څو خلک د فساد پر وړاندې پر نورو پروګرامونو باور وکړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخسي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن مسولین وایي د روان کال په لومړۍ درمیشت کې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي کچا د تیر کال د لومړۍ درمیشت په مقابله کې ډیره سوې ده. د دې کمیشن وایاند د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې په همدې اړه پیښې په دې اړه قضیې په جدي ډول وڅېړي او هغه کسان نو ته سزا ورکړي چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي تارت خالی تر سره کړی په وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست بیا وایي چې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه د حکومت له ژمنو څخه ده او په دې اړه جدي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤل وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 8.3% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د چاشمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه موده کې په دې اړوند له ټول افغانستان څخه د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون سره 900 شکایتونه ثبت شوي دي. دی وایي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 925 له ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.3% ډیروالی شي او د کمیسیون په همدې اړه اندېښنه لري. بدبختانه د افغانستان په ټولو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ترسره کیږي. دی وایي چې په دغه تاوتریخوالي کې د ښځو وجل په بدو کې د نجونو ورکول جنسي تیری او وهل ټکول شامل دي. صدیقي زیاته کړه چې یوازې په تیرونی کې 15 د قتل قضیې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي چې په خبره د دوه قضیو عاملین تر دې دمه د قانون منګول ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د معلومات له مخې که څه هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټول افغانستان کې شته، خو په روان کال کې تر ډیره د تاوتریخوالی کچه په مرکزي زون کې ډیره شوې ده. بې سوادي، غریبي، ناامني، د قانون نه عمل کېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت، عدلي او قضایي ارګانونو ته نه لاسرسی او تر څنګ اداري فساد هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د کمیسیون له حکومت څخه غوښتل چې د معافیت اصل له منځه یوسي او د دوه قضیو عاملین مجازات کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه د حکومت له ژمنو څخه ده او په دې اړه جدي دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مبارزه با خشونت علیه د ښځو پړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه حکومت ژمن دی او په همدې خاطر د ښځو پړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پاړه یو کړنلار جوړ کړي چې پترت کې به هغه کسان مجازات شي چې د ښځو پړاندې تاوتریخوالي کړي او قضیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
په ورته وخت کې د افغان د ښځو ټولنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په لوړېدو اندېښنه وښودله او زیاته کړه تر هغه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په ټول هیواد کې پلی نه شي، ناممکنه ده چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د دغه ټولنې غړي ټینګار کوي دیني علما باید د ښځو د حقونو په اړه په ټول افغانستان کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د لوګر امنیتي چارواکي د کابل لوګر د عمومي سړک د امنیت تشکیدو خبر ورکوي او زیاتوي چې د لارې د امنیت خوندیتوب لپاره وړ اقدامات کړي دي. بل لوري ته د یادې لارې موټر چلونکي او مسافران که څه هم اوس مهال د لارې امنیت ښه بولي، خو زیاتوي لا هم ګواښونه شته او مسؤولې د امنیتي ادارې باید د دې لارې د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. نجیب الله لوخیر تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر د امنیت قمندانې امنیتي مرستیال ایوب وردګ مشال رو لیټول چې ځایي امنیتي ادارو د پرلپسې فعالیتونو او عملیاتو په پایله کې د کابل لوګر د عمومي سړک امنیت ټینګ کړی او اوس مسافر کولای شي په ډاډه زړه تګورات وکړي.
دلته موږ عملیات وکړل او څو پوسټې مو جوړې کړې. د عملیات په لړ کې موږ طالبان ته مرجوب لاړولې و چې جسدونه ستاسو مطبوعاتو سره مو شریک کړل. پاتې غینه تهدیدات نه شوي او موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې موږ ګزمې شپې دې ورځې برین خطو
د روژې په میاشت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې انځورونه خپاره شول چې وسلوال د کابل لوګر عمومي سړک ته راوځي، د څو دقیقو لپاره لاره تړي او د ګاډو تلاشي اخلي. د محمد اغې ولسوالۍ امنیت قمندان نثار احمد امینزوی وایي دوی په ډېره رپیری او ګزمې دومره ډېرې کړي چې سړک ته به بیا وسلوال راونه وځي.
ما خپلې ګزمې پیرې کمینونه زیات کړي دي دښمن په مقابل کې او دای په نور دي دوه جرأت نه لري چې سړک ته راپورته شي او سړک بند کړي یا دلته چک پوینټ واچوي.
د کابل لوګر په لاره تیریدونکو مسافر او د ګاډو چلوونکو هم وایي چې د دې سړک امنیت ډاډمن شوی او پوځي ادارې وربند شپه او ورځ ګزمی کوي.
بيخي امنیت ان شاء الله سفر مې نه دي لري. بيخي ډاډه راغلو اردو پولیس هر یو ډیر ولاړو ډیر امنیت تا
رانن سبا چې موږ ګورو امنیت سل په سلو کې دی لري برقرار دی او د دې نه اوریسته مو حکومت نه دا پایښ لرو چې باید لري ته جدي پاملرنه وکړي. په ځینې ځای کې غوښونه شته.
بيخي امنیت برقرار را ده بیلان څه خبر نه سپیلان اردو امنیت پولیس پاک شپورت غزمه کوي. انت به دا سره
د کابل لوګر د لاري او تنمنتی مسؤل سمونیار حیات الله وایي چې
د فعلاً موږ تاسو قرار لرو دغه د پراک ساحه ده چې د لوګر او د کابل عمومي لار ده. د یو څو ورځې مخکې لږ تحلیلات وو، ډاډ ورکوو چې هېڅ نامه مشکل به نه وي انشاءالله، چې هر چیرې دښمن سر پورته کړي موږ به یې سرکو.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې د امنیت د ټینګولو ښې حکومتوالۍ همدارنګه په ټولنیز وضعیت کې د مثبت بدلون په خاطر ځینې نوي ګمارنې او تبدیلۍ هم کړي دي.
لوګر کې امنیتي وضعیت د بل هر وخت پر نسبت باندې د ښه کېدا په حالت کې ده. د دریو ولسوالیو ولسوالان مو تغییر او تبدیل کړه تر څو هغوی د امنیتي او ملکي ادارو ترمنځ په امنیتي ښې حکومتوالۍ او انکشافي برخه کې ټول موجود قوتونه سره همغږي کړ.
بلوري ته په لوګر کې د ټولنیزو او سیاسي مسلو یو شمېر کتونکو په دې اندې چې یوازې د پوستو په جوړولو امنیت نه ټینګیږي، بلکې امنیتي ادارې دي په لرې پرتو سیمو او کلیو کې د وسلوالو پټنځایونه او مرکزونه تعقیب کړي.
نجیب الله الخیلو په ننګرهار کې د دولسم ټولګي فارغانو نه د کانکور ازموینی پروسه پیل شوه. چارواکي وایي د کانکور په سجنې پروسه کې د هر ډول مداخلو مخنیوي مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال زموږ خبريال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل وایي د کانکور پر روان ازموینه کې د هر ډول مداخلو مخه نیولې. نوموړي دا څرګندونه د چهارشمې پورې د ننګرهار په پوهنتون کې د کانکور ازموینه د پیل په مراسمو کې وکړي. غلام منګل وویل د کانکور ازموینه سګنې پروسه به چې سلو ورځې دوام کوي د تیرو کلونو په پرتله ډیره شفافه او عادلانه وي.
د ننګرهار ولایتي ادارې او امنیتي ځواکونو په پوره تعهد سره او په ژمنتوب سره د ټولو هر مداخلو چې هغه دولتي اشخاص او افراد دي او یا غیر دولتي مسؤول او غیر مسؤول اشخاص دی غوی د مداخلو د مخنیوي لپاره غونډو کې تصمیم نیولای دی او تعهد کړی دی چې سږ کال به دا پروسه په ننګرهار کې د نورو کلونو په نسبت شفافه وي او لمداخلو او لنسوانو به پرته دا پروسه ترسره کیږي.
د ننګرهار په هنتون رئیس په هندوی ببرک میخیل د هغه اندښنو په تړاو چې ګوندې د ختیځ سیمې سهم کم دی ویل چې د کانکور په ازموینه کې هیڅ ولایت سهم نه دی ځانګړی شوی. میخیل ویل په ټول هیواد کې زدهکوونکي د وړتیا په اساس په هنتونونو ته لاره پیدا کوي.
دا ظرفیت یا دا جذب د ننګرهار لپاره وړاندې نه داسې نه دی تعین شوی چې ننګرهار نه به دغومره نیول کیږي او پاتې به نه نیول کیږي. کس په تیر کال د لس زرو کسانو ترمنځ دغه سیالي وه په ننګرهار کې سکل د اتل زرو ده. نو دا د وړتیا په اساس باندې دا د ټول افغانستان په سطحه باندې دا سیالي کیږي او انشاءالله چې د ننګرهار حق هیڅوک نشي خوړی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل زبیولا زمری وویل چې اوس مهال زیات شمیر ځوانان چې زده کړې تر لیسانس او ماسټرۍ پورې کړي دي بیروزګاره ګرځي. نوموړي له افغان حکومت وغوښتل چې د لوړو زده کړو څخه فارغ وړ کسان دي په دندو وګماري.
د افغانستان یوازې د ننګرهار نه بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ځوانان ګرځي، لیسانس اسنادونه په لاس لري، ماسټرۍ اسنادونه په لاس لري او کار ورته نه پیدا کیږي. او په یو ابتدا ځینو کې چې ګورو یا په مختلفو ولایتو کې حالت به زوادار به د چوکي کې ناز ده د یو چا په سفارش باندې د یو تنظیم په نمندګي باندې چې هغه حرکتونه موږ ته د تاسف او د خپګان باعث ګرځي. او
د ننګرهار په هنتون د معلوماتو لمخې د کانکور په دې ازموینه کې د 1395 او 1398 کلنو د 12 ټولګیو شاوخوا 13000 فارغان برخه لري چې له دې جملې 1300 برخوالې نجونې دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مبجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سم دروانه غړي ورسته ریپورت ده. هند سینما ته بالیوډ ویل کې شي چې پاره جنې د خبرم کوي چې د کم هنرمند د کار لنوم سره خان وي غدا سی وی لکه چې کامیابی سند ور سره وي. له دې کومار واخلې به تر شاهرخ خان پوری یو شمېر پښتانه د بالیوډ وتلې چیری دي. هم په دې اړه مشمکار اسرار لمومند ریپورت جوړ کړی چې د دلیپ کومار په فلمی ډایلاګ پایلې شي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھتکار دو اس وشواس گھاتری کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا आवाज د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا 30 کاله مخکې له پیښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پیښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وی په پروګرام کې ویل:
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے، میں بھی پٹھان ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں۔
زتاست یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري، زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زویم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندستان وګټي نو زویم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله،
او جب هماری انډیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی۔
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي، په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلې او د هندي فلمونو له یو شمیر ستورو سره یې مرکه هم کړې دي، له مشالې دو سره یې په خپلو خبرو کې ویل:
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کال مخکې د سوات نه راغلي، پښتونخوا له سوات نه، او دی پاسل کی یوسف زی دی بھوپال نہ دے سلمان خان پلار تے سلیم خان نہ میگی ہاگا بیا ممبئی تا راغل او دی فلموں دل پارا دی دی تر سنگ بلا کورنا چ دا غا دی شاہرخ خان کورنا دے چ وے اس مال پپی خبر کی وسم دی ہو گئی دی پلار خورو سیگی او شاہرخ خان کورنا دی پی خبر نہ راغل دا بیا مهم کورنا چ دا دی امجد خان کورنۍ چې د دوی پلار لپی خور نه راغلی وو، د دې ترڅنګ یو بل کورنۍ چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادیږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډستری کې ډېر هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډستری کې کار کوي او لګیا دي، د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي، چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدل دي او تعلق یې له کاکړو قبیله سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تا، مور پلار می دا کندارو، مور می دا کوٹیوا، مور کاکرانیو، مور می دا پرنوا، اور بمبئی تراغ لو، بمبئی کی دلتا یو دیر گند زائی دی، سلم ایریا زور تبایی، آلتا مجھ راغ لو، بس کور نو، غریبانو، مجھ کور مراد پیدا سو، تمام تعلیم مکمل کی۔
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای، کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي،
اته کله نه پاتې راز کپور او دلیپ کومار دا انت تلې دی ا وخت نه وانه تنه راځي، پښتنو چې کوم راز شروع شوه دې اته روسره قائم دیم دې او کله دا دې نکی تو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بو دا تور نشی کے نستان تقریبا 50% کمی راشی
ل پیخور سرا تعلق لرون کہ دا پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای چې پختانه خوارکخ دی او چې چرته هم وی مخ پوڑان دی د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه په دنیا کې
چیر چکر تک پختون دے اگر سمرا جان وجنی ہے سمرا محنت کری ہے ان پر قسمت ادا دے کہ ان پر ملک کے دیو سیم سے صحیح ادارہ جوڑا نشوا یا صحیح چکم داغ کار یعنی دلتا ہار یا سڑے ہار کار کی لگیا دے چکم داغ کار نہ دے تے دن ظاہر خبر ہے کہ ان کا فلم انڈسٹری ویڈیو نظام یہ حصہ دکھنا
فردو جمال وائی په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکخ او نستړی کیدونکي دي
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش